دا مشال رادیو ده. وخت د سهار لس بجې سوې. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون لسمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه، کلنی بودیجه او پر ګرانۍ سربیره د روانې خپرونې په دوهمه نیمای کې ځانګړی اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله واوري. تر هغه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی. د پاکستان پارلمان د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې ترمیمي بلونه منظور کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 درويشتم مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي او سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان د یوې ګډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یانب د 2023 کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. د سینټ او قومي اسمبلی دا ګډه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. دا بلونه د پارلماني چارو وزیر مرتضی جاوید عباسي وړاندې کړل. نوموړي پر دې مهال د پارلمان غونډې ته وویل،
موجودہ قانون سازی یعنی انتخاباتی اصلاحات بل فیصلہ دا الیکشن کمیشن لخوا را لیگل شوی یو خط پا بنیاد باندې کړی دا. الیکشن کمیشن د دغی قانون ډیرو ستونزو ذکر کړی دی. چکما آئینی ادارہ الیکشن کمیشن انتخابات کوي که هغه دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سرا مطمئن نه ده، نو صفا انتخابات به څنګه کیږي؟
د نوو ترامیمو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال له منځه تللی او له بهر میشت پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیمي بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوې چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پورې کوي نو ثبوت یې باید خپله وړاندې کړي. د نیب او انتخابات ترمیم قانوني مسوده تر دې وړاندې هم پارلمان منظوري کړې وې، خو ولسمشر عارف علوي له منظوري پرته بیرته وفاقي حکومت ته د بیا کتنې لپاره لیږلې وې. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 درويشتم مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل به د شاوخوا 9500 روپیو کلنی بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. د پاکستان نوی ائتلافي حکومت په لومړي ځل دا بودیجه تر هغه وروسته وړاندې کوي چې قومي اسمبلی په اپریل میاشت کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک منظور کړ او هغه له څوکۍ لری کړ. دا بودیجه په داسې حال کې وړاندې کیږي چې پاکستان یو خوا د توانایی له بحران سره مخامخ دی او بلخوا ګرانی زیاته سوې ده. د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګیدلی اور نن په دریم ورځ سمبلیږي. خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې څانګې یو دوه دوه ویان بشارت خان نن مشال لړی ته ویلي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ او چارسدې د ژغورنې څانګې دوه ډلې سردي عسکر د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې ځایي وګړي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. نوموړي زیاته کړې چې دغه اور د جون پر اتمه د بایزي تحصیل په انارګۍ، الینګار او جړوبۍ درېلې په سلاله غرونو کې لګیدلی چې د تیز باد له کبله په خپرېدو دی. د بشارت خان په وینا په بایزو کې تر لګیدلې اور وړاندې د مومندو په اولس نورو ځایونو کې پر بیلابیل ورځو اورونه لګیدلې ول چې د ژغورنې څانګې کنټرول کړي دي او وژلې دي. د اور لګیدو لامل لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو، بلوچستان او د افغانستان د ځینو ختیځو ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګیدلی و چې ځینې یې کنټرول شوي او ځینې لا هم بلیږي. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاري له سازمان سره په همغږي کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې له راپور سره مخې سعودي له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې لوړولو پر چارو ولګول شي. دا مرسته داسې مال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافی خواړه نه لري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو واوریدل د پاکستان سنټ او قومي اسمبلی ګډي غونډې پروند انتخاباتو او احتساب قومي ادارې یا نیب د 2020 کال ترمیمی قانوني مسویدو منځوري ورکړی ده. د نو بدلون لمخې په انتخابات کې د الکترونیک ووټینګ مشين استعمال لمیانځه تللی او له بهر میشت پاکستانیان د انټرنیټ لاري د ووټ کارول واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب واک محدود کړل شوی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ګوهر مسید راکوي.
د جون په نهمه د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشوه چې پکې د ولس مشر ډاکټر عارف الوی له اړخه په انتخاباتي ترمیمي بل او قومي احتسابي بل باندې لګولي اعتراضونه ختم کړل شول او د سو نورو بلونو په ګډون دغه دوه بلونه هم پاس کړل. دغه بلونه پارلماني وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په ووټونه وکړل. په دې موقع مرتضی جاوید عباسی وویل چې په انتخاباتي اصلاحاتو بل او قومي احتسابي بل یعنی نه په اړه چې ولسمشر عارف الوی کم اعتراضات کړي دي هغه د آئین برخلاف دي. د زیات کړه موجوده قانون سازی یعنی انتخاباتي اصلاحات بل فیصله د الیکشن کمیشن لخوا را لېږل شوی یو خط په بنیاد باندې کړی ده. الیکشن کمیشن د دغې قانون ډیرو ستونزو ذکر کړی دی چې کومه آئینی اداره الیکشن کمیشن انتخابات کوي که هغه د الیکټرانیک ووټینګ مشین سره مطمئن نه ده نو صفا انتخابات به څنګه کیږي.
اپنے بے بنیاد خدشات کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے.
دا غنڈے پا وقت دا تحریک انصاف دا پارلیمان خز غڑیو دا پارلیمان دننا او بہر دا خپلو پلویانو سرا احتجاج وکڑو. په دې موقع د پی ټی آی د قومي اسمبلی غړي کمل شوزب خبریالانو ته وویل چې حکومت د عام ولس لپاره ورځ تر بل ستونزې زیاتوي او داسې قانونونه جوړوي چې د سو کورنیو په سیاست باندې قبضه مضبوطه شي. د پارلیمان په ګډه غونډه کې ظلم او زیاتوب روان دی. نن په پارلیمان کې ای وی ایم قانون ختم کړل شو او په بهر هیوادونو کې مشته پاکستانیانو د ووټ حق هم ورته ختم کوي چې د چا په ډالرو باندې پاکستان چلوي هغه ته حکومت د ووټ حق هم نه ورکوي. په هیواد کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. غریب خلک د غریبۍ د لاسه ځنونه مړوي. زموږ حکومت دوی وران کړو او ویلي چې موږ به ګرانی ختم کړو. یاد دوی چې 13 میاشت د الیکټرانیک مشین په ذریعہ په انتخاباتو کې ووټ اچولو او د نه په اړه قانونونه د قومي اسمبلی او سینټ په ګوشي ګوشي غونډو کې پاس کړي شوي وو. خو اولس مشر ډاکټر عارف الوی په اعتراضات لګولی وو چې دغه قانونونه غیر مناسب دي او بغیر له پاس کېدو دغه بلونه واپس کړي شوي وو. خو د پاکستان آئین تر خوا لاندې چې دغه بلونه په ګډه غونډه کې پاس شول نو بیا ورته د اولس مشر د منظورۍ حاجت پاتې نشو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
از مجاغ لمشال راڈیو سخاوری یا اس راجو دا پاکستان دا وفاقی بجٹ پر لور. د پاکستان خزانه وزیر مفتاح اسماعیل تر کلندی بجټ وړاندې د هیواد اقتصادي سروي خبره کړې ده. د دې د ساويس تر مخه د ډیرو قرضونو لکه بل د پاکستان اقتصادي وده غیزمنه شوې ده او تجارتي خساره 5.3 ارب ډالر تر رسیدلې ده. تمه ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اطلافي حکومت د 2022-23 مالي کال لپاره د 9.5 ارب بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د پرمختیایي پروژو پرتله د پاکستان په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافه په اړه پر ټولنیزو رسنیو بحثونه او نیوکې شوي دي. په دغه نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې اورو.
د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال ویل چې روان کال د ملک په مجموعي پیداوار کې د ودې شرح 15.9% پاتې شوې ده، خو د کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ لقابو وتلی دا او د قرضو ورکولو توازن ګډوډ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې یو وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو نیمایي وو، خو اوس 40% پاتې شوي دي او تجارتي خساره 45 ارب ډالر ته رسیدلې ده. تم ده چې حکومت د کال 2022 او 2023 لپاره مالی بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کړي. د دې بجټ لویه برخه به چرته خرڅ کیږي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د 9.5 ټریلیون روپو په بجټ کې د دفاع لپاره 1.6 ټریلیون روپې او د پرمختیایي پروژو لپاره 800 بلیون روپې کېښودل شوې دي. نوموړی زیاتوي
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال لپاره، نو هغه 9.5 ټریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال لپاره، او په هغې کې 4.2 ټریلیون روپۍ چې کم دی نو د قرضې واپسۍ او د قرضې د سود ادایګۍ په مت کې ایکسپیکټډ دی چې کېښودی به شي. 1.6 ټریلیون چې کم دی دا ډیفنس ایکسپینډیچر لپاره ایکسپیکټډ دی چې کېښودی به شي. کم چې ډیولپمنٹ یا ترقیاتی بجټ حجم دی هغه 800 بلیون روپۍ دی.
د اقتصادي سروي وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر دا هم وویل چې ډیره موده وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره ل 10 ارب ډالر څخه 9.6 بلیون ډالر ته راپریوتی دي. په عین حال کې په سوشل میډیا په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافه په اړه بحثونه او نیوکه هم شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په دغه اړه نیوکه او بحثونه کیږي، خو په دفاعي بجټ کې څه اضافه د شیانو د بیې لوړېدو یا انفلیشن له وجې شوې ده.
15% ډالر ګران شوی دی او روپۍ چې دا هغه غورځېدلې ده، ګرانی ډېره زیاته ده. هغه به خپل مخې ته دا شی ایږدي دا تصویر، نو دې نه پس به حکومت انفلیشن مطابق به څه اضافه کوي د پاکستان په دفاع په بجټ کې. 1300 کال واسه 13 او 19 ارب ډالر چې دی انډیا د جدید وسلې په خریداري باندې خرچ کړي او پاکستان صرف 2% خرچ کړي. نو دې حساب سره وګورئ نو په سوشل میډیا کې کومه خبره چې روان دي د پاک فوج باره کې هغه ټیک نه دي، او کولیشن فنډ چې دی نو هغه 13-2 کال سره هغه موږ ته نه ملاو شوی امریکې نه. نو مسلې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی، بهر ملکی قرضو او بد انتظامی له کبله پاکستان د جدي مالی ستونزو سره مخ دی او د بجټ د اهدافو پوره کول یوازې هغه وخت ممکن دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره د قرضو پروګرام په بحالولو رضا شي. په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې IMF د قرضو د پروګرام پر ځای کولو لپاره پاکستان ته ځینې شرطونه ایښي دي.
IMF دا ډیمانډ کوي چې تاسو باید اپ ټو 25-30 یا 30 روپیز پورې پټرولیم لیوی لګوي، او دغه شان ان ټاپ اف دیټ تاسو باید جی ایس ټی چې کم 17% دا به هم لګوي. نو غي سره بس تاسو چې کم پل حل گیپ ته هغه به پوره کیږي، دا به تقریبا 70 روپیز نور هم چې کم دی نو دا به ګرانیږي. اوس پولیټیکل گورنمنٹ ته هغه هم چې کم دی پاسان لري ته تیار نه دي. دوی ما غټ شرط چې کم دی هغه د ټیکسیشن کې ریفارم. درین جی IMF ته دا وی دي پاکستان ته چې تاسو څومره IPPs دی انډیپندنت پاور پروډوسرز دی دته په یو نظر ګورئ، تاسو چاینیز والو چې کوم پرفرنسز ورکوي دا مو ورکوي.
د پاکستان د اقتصادي سروې تر مخه د پاکستان د اقتصادي ستونزو یو لوی علت دا هم دی چې د توانایي د بحران له کبله صنعتونه ودرېدلې دي. سروې وایي چې په پاکستان کې 80% صنعتونه له بهره سامان راوړي د مقامی ضرورتونو پوره کولو لپاره ترې شیان جوړوي او داسې څه نه جوړوي چې بهر هیوادونو ته ولېږل شي او پیسې ورباندې وګټل شي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې رواني سیاسي بې قراری او بدامنۍ هم په اقتصاد بد اغیزې پرېښې دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په خبر پرتوخای کاروباریان او عام خلک وایي چې حکومت دې دارزانی راوستو پر ځای ګرانی قابو کړي چې عاملس ګټ ورسخه واخلي. د دوی په وینا دوی نه ګڼي چې پر روان وفاقي بجټ کې به د ورځني استعمال شان ارزانه سي، بلکې اندېښمن دي چې نوي ټیکسونه به ولګیږي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه له بیلابیلو کاروبار کوونکو عوامو خلکو سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
داسې معلومات چې بجټ کې به نوي ټیکسونه لګي او یا نه، څومره د خساري او یا تاوان بجټ به وي، نوي کوم رقم د ترقی کارونه یا بیا د عوامي فائدو لپاره به پکې کوم نوي پروژکټونه شروع کیږي او یا نه لا هم نشته. خو بیا هم کاروباریان او عام خلک ورته په څه نظر ګوري؟ مشال رادیو د کاروباریانو او ځینې نور خلکو سره خبرې کړې دي. د پیښور متری سیمې اوسیدونکو دکاندار جناب شیر مشال رادیو ته ویلي د راتلونکي بجټ نه زیات تمدار نه دی، چې ګینه د عوامي خېګړې لپاره به پکې څه شامل شوي وي. ناغه څنګه
او مشکلات دا دي چې په تروړه په 1300 روپۍ و وساغه 1650 لته لیدل سره ټیمه 1300 روپۍ و هغه 2700 لاړه. نو بچ دا سالات مونږ یې نو چې په ټاول ورس په ورس خېږي سینځي خېږي مشکلات زیاتی ګنو دا توقع نه رو چې دا برزان کې.
پاکستان کې د نوي اتحادي حکومت راتلو وروسته دا اولنۍ بجټ دی چې دغه حکومت له خوا وړاندې کیږي. د جون په نهمه د وفاقي ریوینیو بورډ چیئرمن عاصم احمد په اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې ویلي راتلونکي بجټ به د عوامو د فائدې لپاره وي. د جیو ټي وی د ویبپاڼې د خبر تر مخې د بورډ سرچینو دوی ته ویلي د بجټ کې ځینې ټیکسونه کم شوي او ځینې پکې ختم شوي هم دي. خود دغه خبرې تصدیق چې آیا دا حقیقت دی او که هسې اټکل، دا به د بجټ د راتلو سره معلومه شي. نیاز ولی خان په میچنۍ پول کې خپل د بجلی او د سامانونو جوړولو کاروبار کاوه. دغلته د ترانسفارمرو او کارخانو ته بجلی پوره کوونکي ماشینانو د مرمت مصری خان ده. خو وای نن سبا یوازې د بجلی او چارج کیدونکو بیټرۍ ترمنځ د یو پی ایس نومې ماشین مرمت او یا خرڅ ناست دي.
بجلی خو مونږ تاسو نشته دی، بجلی خو مونږ خپل جوړو. دا سوک سولر سیستم کا سوک انورټر لگاو زمونږ روزګارونه ودرې د بجلی نه غیر. مونږ به چې کوم پترې په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 340 روپۍ کیلو لو ترانسفارمرو کې چې کوم لګي، کوم چې په یو بی ایس کې لګي، کوم چې زمونږ ټول روزګار دغه پټری سره دی. کوم وطنبه به چې مونږ په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 2500 روپۍ لوکل تارالو زمونږ روزګارونه ودرې څوک شي نه دي.
عامر شاباز د مټ مغول خیل شوقدر وسیدونکو دی په عبدالولی خان پوهنتون کې په کمیسټری مضمون کې د بی ایس نومي ډیګری زده کړې کوي. مشال رادیو ته وایي بجټ کې د تعلیم لپاره پیسې مقرره شي.
خلک او فیسونه نشي جمع کولی د خپل جیبه. تعلیمونه ډیر زیات ګران شوی دی په یونیورسيټانو کې. تعلیمونه خلک نشي کولی د دې د وجه چې دی عام خلک چې دی بلکې ډیر زیات خلک هغه د تعلیم نرورو په شا باندې روان دي.
د کوزه محمد زمانه سیروي د نوي اتحادي حکومت نه وړاندې او وروسته هر هفته د خوراکي شیانو قیمتونه زیاتېږي او نوي نوي ټیکسونه لګي. زمانه چیر د حکومت وو وختل
نو بس پای کې زمنګ دا مطالبه د حکومت نه چې د کم د خوراک ساک سامان دی چې په دې کې مدله چې رایتو کې او دې ریټونه خو کې او عوامو ته ریلیف د دې ورکی تا ووري.
دغه مختلف فکر لرونکو ته پراتلونکو بجټ کې کوم داسې امید خو ښکاران شو چې ګینه ګرانی به قابو شي، د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه ورسره کم شي. د جون په لسمه په بزنس ریکارډ ورسپانه کې د چاپ شوی خبر تر مخې وزیر خزانه مفتا اسماعیل په نهم جون ویلي د ګرانی قابو کولو لپاره حکومت په سرکاري افسرانو او د وفاقي کابینې 40% د تیلو خرڅونه کم کړي، بهر ملکونو ته په سرکاري خرڅ تګم بند کړي او خپل دفترونو ته په فرنیچرو یا ځینو نورو شیانو اخستلو بندیز هم لګولې دي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کی
زموږه خپل مشال رادیو خبري. په پاکستان کې د پېټرولو او ډیزلو له نرخونو لوړېدو سره سم د ترانسپورت کرایې هم زیات شوې دي. د پېښور او تورخم ترمنځ سورلې وړونکو موټرانو ډرایورانو وایي چې عام خلک اضافي کرایې نور کوي چې لکبلې د دوی پر کار اغېز شوی دی. بلخو لسی وګړي او کاریګر هم لزیاتو کرایو سرچ کوي او د پېټرول او ډیزلو دارزانه کېدو غوښتنه کوي. په ډېر نور تفصيل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د پېښور او تورخم ترمنځ ټیکسي ګاډي چلوونکي ډرایوران وایي چې پېټرول او ډیزلو نرخونه لوړېدو سره دوی هم له مجبورۍ خپلې کرایانې زیاتې کړي. دوی وایي سورلې نوې کرایانې ورکولو ته تیار نه دي او دې سره کار هم رقم شوای. د پېښور په کارخانو ټیکسي سټینډ کې ځنې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل
نامه مې محمد وقار دوه پېټرول دا لاته چې بس ټول خلک دمره مجبوره شوي چې چا موټرې ودارالې او څوک را درومي خو کلي کې سړی تنګیږي نو بس درومو را درومو چې پاتې کېږي نه نو دمره منګای خلاک مونږ په خپل عمر کې نه لیدلې او نم سوچ راغلی و
صادق شاه پټرول خو دا حد نه وتلی دی بس حد نه وته چولو گاډی تی نشي چولای مزدورې شته نه وای نو اوس درې سو کرایینو درې سو په جی پیغه نه راځي لنډی کوتل نه بیا واپس دی نو ول ستل سو خدا صرف پټرول وای بس مخ کې خو به مخ شته درې سو په وش په اوس باخلو د 1500 روپے نه پر خو نو بس دا خو هر چا له مشکل نه چې پټرول ګران شي هر چا ته مشکل دی
یاسر خان هر ورځ مزدورای لپاره د نوخار نه جمرو تزي او د وای پټرول او ډیزل نرخونه لوړې دو سره کرایانې پرې زیات شوې او په دوی هم اغیز کړای
زه نوخار نظم راځم د جام کې زیاړی کوم جمروت کې چې زو راځو زموږ تقریبا 350 روپے کرای لګي نو بس موږ دا اثر کړل چې مثال مخکې موږ 150 لګي دین زموږ 300 لګي یو بڑا بللا منګره کلی نه را روان شو کلی عام لوکل گاډی کې نشل 100 روپے کری را نه غوالی بیا را غزنه په خور ته را شو 100 روپے غی والی بیا په خور نه جاس چوک پور را شو تل نه بیا سودکی کې راکینو دلته کو شو دې نه گاډی کې بیا جمروت تزو 4700 گزاره غو پکې نه کیږي غصبه کې مجبوری ده جن پایا در غلول خو بغوالی
په پاکستان کې د ترانسپورت کرایانې په داسې حال کې زیات شوی چې په دې ورستو کې حکومت په پېټرولیم مصنوعاتو باندې رعایت یا سبسډي ختمه کړي حکومت د مئی په شپږویشتمه او بیا د جون په دویمه نیټه د یو لیټر پېټرول او ډیزل نرخونه 1.5 روپۍ لوړ کړي دا مهال په پاکستان کې د یو لیټر پېټرول نرخ 209 روپۍ او د ډیزل یو لیټر نرخ 204 روپۍ دی حکومت وای دا ګامې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحاله لپاره اخیسته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خبري د خبر پرنتخوا د تعلیم محکمې د صوبې په میداني سیمو کې د میاشتې لاولې نیټې څخه د شاوخوا دونی میاشت لپاره د سکولونو رخصتي اعلان کړې دي خو ځینې شخصي سکولونه اوس هم خلاص دي د ځینو زده کوونکو میندې او پلرونه د رخصتي مخالف دي خو ځینې نور بیا وایي چې د حکومت له اعلان سره سم دي ټول سکولونه وتړل سي ځکه پر ګرمۍ سربیره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی په دې نور حال پېښور د مشال راډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
صوبائی حکومت د جون لومبه نیټه نه صوبه کې ټول پرایویټ او سرکاري سکولونه د تړلو اعلان کړو خو بیا ځینی پرایویټ یا شخصي سکولونه داسې هم دي چې د حکومت د اعلان باوجود ماشومان سکولونو ته راغواړي په دې اړه مو صوبه کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیه پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک یو غړي سجاد احمد سره تماس ونیول نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دا یو څو سکولونه داسې دي چې هغې خپل میاشتني امتحانونو لپاره واړه راغواړي
زیات تر سکولونه خو بند دي صرف بعضې سکول داسې وو چې د هغې سیم روان نو بس هغه هم یو پیپر لراتلو او 9 بجې به چھٹی کوله تقریبا چغم بند شو ځکه یو څو سکولونه داسې چې دا وی اگزام شروع نو د دغه بجې نور څه چې کوم د دغه نوټیفیکیشن شوی دا غي مطابق ټول سکول چې کوم دیغه ویکیشن چې کوم دیغه ورکړي دي
ځین مور پلانونو تر مخه د کرونا وباله وجې ډیر وخت د ماشومان زای شوی دی او واړو کورونه کې رانی هم کوي نو به سکولونه خلاص وساتل شي خو بیا داسې مور هم شدی چې وای ګرمۍ ډیره دا لوډ شډینګ هم سیوا دی او د دوی په وینا زیاتره شخصي سکولونه دې لپاره خلاص وي چې د وړونو د چټیانو فیسونه راغون کړی محمد کاشف وای
او د دومره سخت ګرمۍ کې ور سره د دومره لوډ شډینګ کې سکولونه کولو دي دا پرایویټ سکولونه والا د خپل فیسونو د لپاره سکولونه نه بندوي او والو سکول ته بوزي نو مونږ به د خپل بچو د ژوندګول خاطر دا فیسونه هم ورګو څنګه چې مونږ 13 ځله هم دغه سې کړی دي په بندو سکولونو مونږ نه فیسونه غسل شوی دي نو مونږ به دې ځله بیا هم دغه یو کو خیر دی مونږ فیسونه ورکو خو د لیدې چټیانې ورکی دغه چې ګرمۍ انتهایی زیاته بجلی نشته
ولی په دې لمو چې کله د شخصي سکولونو لپاره لپاره جوړ سرکاري محکمې پی ایس آر ای یا پرائیویټ سکولز ریګولیټری اتارټی مشر شاسود خان او پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې د لومبي جون نه د دوی کسان روزانه زی پزی ګرځي او دغه سکولونه ګوري او ځینې یو شمېر سکولونه جرمانه کړي هم دي او وایي تر دې باوجود هم چې سکولونه کلو عمومي نو په ضد به کاروي خامخا کوي. د خیبر پختونخوا ابتدائی او ثانوی تعلیم محکمه د صوبې میدانی علاقو کې د ګرمۍ شدت زیاتېدو وروسته د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړو چې تر مخه به د لومبي جون نه د اگست 14 نیټه پورې دغه ټول شخصي او سرکاري سکولونه بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 11 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوزو کراچی ته. په کراچی کې ناڅرګند کسانو د هندوانو پر یو مندر برید کړی او تاوان یې ورسولی دی. پولیس وایي چې پر مندر د جون پراتم هغه وخت برید شوی چې کله هلته د رنګ کولو کار روان و. د کراچی په کورنګي سیمه کې ځینو هندوانو مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته لوړاندې لا په مندر کې د رنګ کولو پاړه دړکې ورکول کېدلې، خو پولیس وایي چې په پیښه کې د ککړو کسانو لټون یې پیل کړی دی. په دې نور حال د مشال رډیو خبریال نیاز علي خان له کراچی څخه راکوي.
د کراچی پولیس وایي چې د خار په کورنګي سیمه کې د جون په 8 نامعلومه کسانو د هندوانو په یو مندر گزارونه کړی او تاوان ورته رسولې دي. د کراچی د کورنګي پولیسو تانی مشر یا ایس ایچ او فاروق سنجرانی د جون په 9 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوې ده چې شیری ماری ماتا په نوم جوړ مندر کې د رنګ کولو کار روانو. پولیسو د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. دی وایي چې دا پیښه پرون د مای په 8 ماسپخین 2:30 بجې شوي. څلور 15 کسان مندر ته ورغلي، گزارونه کړي او مندر ته تاوان رسولې. د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج شوي، خو تر اوسه پکې کوم گرفتاری نه ده شوي. موږ پلټنې پیل کړې دي. په پیښه کې مندر ته ډیر تاوان نه دی شوی، لږ تاوان شوی دی. بلخوا د کراچۍ په کورنګي سیمه کې اوسیدونکي د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکو د نوم نه خودو پشت مشال لیډو ته ویلي چې د وړاندې نه ورته د مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکۍ ورکولې کېدی. هغوی دا وکړي چې پولیسو ته هم خاص ورکړی وو، خو پولیسو د معمول په څیر هیڅ مرسته ونه کړه. هغوی ویلي چې موږ نه غواړو چې په دې پیښه کې مخې ته راشو، ځکه چې بیا زموږ ژوند ته خطر ده او موږ نشو دلته پاتې کېدی. خو پولیسو بیا دغه تورونه ردوي او ویلي چې هندوانو ټولنې ورته هیڅ خاص نه دی کړی او نه یې وس اندېښنه ښودلې ده او دا د تخریبکارۍ پیښه نه ده. بلخوا د سند د انرژي صوبایي وزیر امتیاز شیخ د جون په 9 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا پیښه غندلې او ویلي چې سن حکومت د پیښې سخت نوټس اخیستې دی. د کورنګي سیمې پولیسو ایس ایس پی څخه د پیښې راپورټ غوښتنه هم شوې ده.
اوس پر ګورنمنت کاروایی کر رہی ہے، اوس پر ایس ایس پی کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے.
دی وایي چې حکومت په دې اړه ګامونه اخیستي او ایس ایس پی ته ہدایت جاری کړې شوې دي. د ککړو کسانو په ضد به سخت اقدامات وشي او که په سیمه کې هندوانو ته کومه اندېښنه وي، سن حکومت په دوی ته بشپړ ډول تحفظ ورکوي. په پیښه کې تورن کسان به ډیر زر ونیول شي او موږ هڅه کوو چې بیا دا ډول پیښه ونه شي. پاکستان کې وخت په وخت د هندوانو په مندرونو یا عبادت په ځایونو دا ډول پیښې رامنځته کیږي. تیر کال په اگست کې د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یو مندر نامعلومه کسانو برید کړی وو او زیان ورته رسولی وو. پولیسو چې مقدمه درج کړی وو او په پیښه کې شپږ تورن کسان نیولی هم وو، خو بیا د پولیسو لخوا د هیڅ ثبوتونو نه لرلو له امله عدالت ټول کسان خوشی کړل. او بیا د کال 2000 په نومبر کې د کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې ګڼ شمېر کسانو په یو مندر حمله کړې وه، او بیا پولیسو د تورنو کسانو په ضد تر هرګرۍ ضد مادې لاندې مقدمه درج کړې وه او یو ویشت کسان یې په دغه مقدمه کې نیولي وو، خو اوس ټول کسان په ضمانت خوشي دي. تیر کال په اګست کې د پاکستان په پنجاب صوبې په رحیم یار خان ضلعه کې ګڼ قهرجن خلک ورغلی وو او د هندوانو په مندرې برید کړی وو، مندر ته یې زیان رسولی وو. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ روان کال په سر کې په خپل یو راپور کې په پاکستان کې په مذهبي ازادیو اندېښنې څرګندې کړي او ویلي وو چې د هندوانو او نورو اقلیتي ډلو باندې د زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د هندوانو یا نورو اقلیتي ډلو سره د زور زیاتی او د هغو د عبادت په ځایونو دغه ډول پیښې زیاتره په پنجاب کې رامنځته کیږي. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخه په پاکستان کې 35.95 لک څخه ډېر هندوان اوسیږي، چې له دې څخه 3.5 لک ډېر په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار 9:30 سوي دي. ساسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د پاکستان پارلمان د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې ترمیمي بیلونه پرون منظور کړي دي. د نو ترامیمو له مخې په انتخابات کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال له منځه تللی او له بهر مېشت پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیم بیل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوې چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پوری کوي نو ثبوت یې باید خپله وړاندې کړي. د پاکستان مرکزي حکومت نن د 2022-23 مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانې وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل بش د شاوخوا 9500 ارب روپیو کلنی بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګیدلی اور نن په درېمه ورځ سمبلیږي. خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې څانګې ویان بشارت خان نن مشال لړی ته ویلي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ او چرسدې د ژغورنې څانګې دوه ډلې سرحدي عسکر د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې ځایي وګړي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشیر مرستو د بنسټ د پیاوړکو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چاتر لاندې او اسلامي همکاري له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. استاذ پام د ځانګړي اونیز خبرونې مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم. مشال رادیو مجله هر اونۍ ساسو لپاره زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي، نو راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ مو هم په خبرونه کې مهم مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ او خپل ادبي تنده خړوبه کړئ. د پکتیا په مرکز گردیز کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شو. د پکتیا اوسیدونکو د کتاب لوستنې د دود د عامولو په لاره کې د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور بلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې پروګرامونو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله لو خیل پر رپورٹ کې
د پکتیا د گردیز خار په عمومي څلور لار کې د کتاب لوستنې ونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقی رحمتزی مشال راډیو ته ویل لیدې کار مخه کتاب لوستنې ته د خلکو هڅول دي.
موږ د کتاب نندارتون چاوک تر وړه تر څو پر عامو خلکو کې د لیوالتیا پراخه کو، کتاب ته خلک راوهڅو، مطالعه ته راوهڅو او دغه تشویق کې پیدا کو. متاسفانه چې خلک د ټولنیزو شبکو لامل د کتاب څخه ډیر لري سوي دي، هڅه کوي چې په دغه برخه کې خلک لا وهڅو، کتاب ته راجلب کو، د اخبار لوسن تیرا جل کو او علمی ڈگر پیاوڑتیا تے وہاسو
دا پکتیا اوسیدون کی او دیناندارتون گڈنوال دا اقدام سای او دیوار تنور پروگرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا اوسیدون کی انور شاوی
هغه ټولنا کامیاب ای شغه کتاب سره تعلق ساتي کتاب سره تړاو لري هغه کامیاب دی په نړۍ کې ګورو هغه دولتونه په نورو ملکو باندې بچیان کی شغه کتاب سره تعلق دی زیاتی کتاب کې پوهه لري مګم پټول ملت باندې غکو خاص کر په ځوانانو باندې چې مطالعه وکي کتاب دی ژوند ملګری دا کتاب دی انسان ظرفیت توړي کتاب انسان کې استعداد پیدا کوي.
د پکتیا یو زده کوونکی عاشق الله وای دا ډول برنامه زده کوونکی او محصلان هڅوي چې کتاب لوستنه کې نور هم کوخه خوکي.
موږ ډیر خوشاله یو باید سه پروګرامونه نورم لا زیات شي چې تر څو زده کوونکی پوهه سیږي چې دا درکم ته پروګرامونه تراشي او مطالعه وکړي او دوی وه سیږي چې کتاب سره مینه پیدا کړي او موږ ګورو چې زیاتره زده کوونکي د کتابو سره خلک کتابونه لري پاتې دي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وای دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي د دې ولایت په زرمات سید کرم او څمکنه یو ولسوالیو کې هم کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې په موخه د کتابونو ورته نندرتونونه جوړ کړي.
اسی خو د فبروري 28 د مورنوي ژبو د نړیوال ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي خو په افغانستان کې فرهنګیان د مئی 28 د پښتو د ورځې په توګه لمانځي. په دې ورځ دوی ژمنه کوي چې د خوږې پښتو لپاره به نه ستړي کیدونکي ګامونه پورته کوي. زموږ همکار اسمت ساروان په جرمني کې میشت فرهنګیال احمد ولی اسکزي سره په همدې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې د پښتو د ورځې لمانځلو ته دوی څنګه ګوري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوه دي، یو هغه کسان دي چې له مینې څخه او له اخلاص څخه او له حرص څخه وایي چې دغسې ورځې لمانځل که عملي کار ورسره ملګری نه وي دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي، او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغسې کلتوري ورځې دغسې د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شي هغوی ته ورپه یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي، دغې هغه پلویان دا خبره کوي. او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې دې ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نوی شکل یادوي د یو شمېر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده، د خلکو لپاره دا موضوع تکرار شو او نور د پخوا په شان نه لمانځي؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دي د هغو کسانو شمېر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي دوغوی شمیر زیات سوی دی چې پکشي کې دلچسپي اخلي، پکشي کې لیوالتیا لري، دوغوی شمیر هم زیات سوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبره وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمیر زیات سوی دی. په سوشل میډیا کې زیاتره کسانو سوشل میډیا ته لار موندلې ده. په دې ترڅ کې کومه ګټور کار یو دا دی چې دغه ځوانان زموږ تاسو چې دي هغوی د پښتو لپاره لیکنې کوونکو، شعرونه لیکونکو او په مجموع کې د کار کوونکو بیوګرافیانې، د هغوی تعارف او د هغوی په حق له معلومات هم خپرېږي چې موږ تاسو په سوشل میډیا کې وینو. او دا چې څومره زیاتو کسانو کتلي وي او څومره زیاتو کسانو ورته تبصرې لیکلي وي، دغه یې شریک کړي وي، هغه پر دې دلالت کوي چې دغه لیوالتیا زیاته سوې ده او زیات ځوانان او پیغلې هم په دغه موضوع کې دلچسپي لري.
یو شمېر خلک خصوصا هغه کسان چې د پښتو نړیواله ورځ ډېره لمانځي یا ډېره توجه ورته لري، هغوی وایي چې د دې ورځې د لمانځلو له برکته د هغو کسانو شمېر زیات شوی دی چې پخوا به په نورو ژبو باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې، تبصرې بیې کړلې، اوس پښتو ته مخه کړې ده. دا خبره څومره سمه ده؟
زیات داسې پوسټونه موږ تاسو وینو چې په هغه کې د سوشل میډیا کاروونکي دې ته هڅول کیږي چې په خپل مورنۍ ژبه باندې پوسټونه وکړي، او ځکه چې دغه کمیونټي چې ده یا دغه ټولنه چې ده چې دغه سوشل میډیا کاروي د پښتنو هغه غټه سوې ده، نو هغه څوک چې یو پیغام لري د یو چا پورې خپل نظر لېږدول غواړي که هغوی په پښتو باندې لیکنه وکړي نو بیا دغه کتونکي زیات سوي دي. نو دا په خپل ځان کې هم یو هڅونه ده، او دا چې اوس په رښتیا هم ده دغه د وجې څخه دغه شمیر زیات سوي دي کنه دا څوک اټکل کولای شي، خو په دقیقه توګه فکر کوم به څوک ونه کړلای شي چې وایي چې رښتیا داسې ده کنه. ده
د احمد ولی اسکزی خبرې موریدې. لنو موري سره زموږ همکار اسمت ساروان مرکه کړې و. تاسو مشال رډوی مجلې ته وګورئ چې زه نجیب عامر د تاوړاندې کوم. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم.
استعدادونو مخه تر وستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے اوس ته یو تللی ادیب طاهر افریدی یاد مانسو. د ادم خیلو درې د بوړي کلی اوسیدونکي دی نامتو ادیب خپل ټول عمر په کراچۍ کې تیر کړی و او همالته وفات هم شو. هغه د افسانو، راپورتاژونو او ناولونو ګڼ کتابونه لیکلي او د جرس په نوم خالص ادبي مجلې تر کلونو کلونو پورې په خپل مالي لګښت له کراچۍ نه خبروله، خو اوس د هغه د ابدي بیلتون کال ووت. ما دا غوی له یو نږدې ملګری ادیب او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې.
چا په سار خو زما تر خیال شته هغه چپ شوي، ځکه چې په کم په کابل کې په کندهار یونیورسٹی کې چې هغه باندې کم پروګرام شو دا هغه چې کوم مقالی وي کوم ځو شو هغه چاپ دي او بل دادی چې پروګرامونه دلته نن 4 بجې چې کم دی زمو د جرس ادبی جرګې پروګرام د پاغې باندې دغه په یاد کې او دغه شانته نور ځایونو کې په باندې بچهان مرکز کې په باندې پروګرام شوی، داسې نور ځایونو کې په باندې پروګرامونه شوي دي تیار سب باندې او د هغې داسې خو نور څه آثار وو نه مختلف موضوع ادبی پانے پنوم باندھے آگے چاپ کرے دے گیا
مشال ریڈیو نا طاہر صاحب پڑا معلومات نہ لری آپ لومڑی زل بابا ری دے سمرا کتابوں
سفرنامی او دا ټول چې کوم ورسره یوزې کونو دا تقریبا تر 100 پورې کتابونه راغی جوړی چې هغه دی چاپ کړی دي. دا ټول کتابونه چې پخې کې سم مرتب شوی دي او صدا غیر تخلیقی کتابونه دي، لکه مرتب مطلب دا دی چې ګوته قلم ته پژړه شوی خطونه او د امزا سره داسې چې دا مرتب شوی دي، دا مرتب شوی کتاب نو دا غي دی هغه نه لږه جرس چکم چلا چلو اسف سلیم صاحب د متنا صدیق یو غنه ستلی خو بیا پته ولا لګا غل پرستاره جاری ونه ساتل شو چې سمه جوا هغه بیا غزل نمبرم هغه چې کوم چاپ شو بیا نظم نمبر عنایت الله قاسی صاحب دوباره چاپ کړی دا نظم نمبر
صحیح پورے خوبیا وقت کی جرس بند ہم خپل د مشهورتیا په لحاظ د معیار په لحاظ په پیک باندې وا په سوکا باندې وا دغره د دې سو جواب د پیسو مسله وا ک تایر سے نور عمر لحاظ نستړ شو بیا مجله د په ژوندونیم ډیر کلونه نه چاپ شوی
تایر سے د نظم نمبر نه پسته ډیر زیات ایکسپیکټیشن
ها
دا ودی توقعات او شاید چې هغه د مایوسۍ به ښکار شوی دغه مایوسۍ د وجه نه هغه بیا دغه جرس چې به هغه دی بیا بند کړ څه چې تر څو پورې په دې خبرې یم
مایوسۍ په کوم حواله
مایوسۍ په دې حواله چې زه په خپل ته اوس هغه چې څنګه وفات شو د وفات په کال باندې هغه ته صدارتي وارد چې کوم دغه اناؤنس کیږي الکه نو ډیر به امید چې دغه حقدار الکه دا هغه پژون دا اقدار ہے
بالکل
گوچ اگر تا پژون باندے اگر چکم اولس بشر چکم دے اشرف غنی و تیواد ورکڑے و بیاسخ پل دلتا لارے مصر زلین حضور سے برا غلے ہو او دا اگر چکم نمائندہ دے ازمون سے برا غلے ہو اگوی واد و تا ورکو را غلے ہو زمان پزید اگر اینی شاید ہے ما سترگوی دلے زمان سرام
صحیح
نو دا چې هغه غیت په ژوند کې خو عدالت چې کوم غیت توقع چې راکدا په ژوند کې او هغه به دا توقع لرله او د نظم نمبر نه پس هغه دا توقع لرله او شاید چې دا چیز نه پس هغه بیا شاید زړه ماته شوی وو
صحیح
نو زما خپل خیال دا دی چې هغه بیا دا چې رګنه په ځای ماته ملاو نه شو ولی چې دا غن ډیر لاند هغه کسان چې دغه اس ستار زیار نو هغه ته به ملاویدل کنه نو لازمی خبره ده چې بیا شاید چې هغه دا سيزونه محسوس کړی وو زما خپل خیال ونی چې فائنانشل څه مسله نه وتا هر سپتا د وخت څه مسله نه و نور څه ستونزې دا غسر نه وي او چې په کم ټیم بند کاږي چې محب وزیر غوندي تاند او زلان کس ور سره موجود و
صحیح
نو او ډیر خم لکه هغه چې ور سره به کله شو نو به جرس لا ډیر مخکې تلو
صحیح
نو زما خپل خدا زما راي ده زما سوچ ته چې دې څه غلط یم خو زما سوچ ده چې څنګه ور سره ډیر نږدې پاتم
کتابونه اردو کې ژباړل شو کده نه خپنې غ اردو کې لیکلی وو
اردو کې لیکلی دیدن چې کوم واغه د دې اردو کې وو او زنه بیا تیری آن کې خوبصورت ہے اردو کې لیکلی ناول بیا دا چې کوم د پښتو ته ژباړل دی میاخیل
بارکوال میاخیل
بارکوال میاخیل او دغه شانت کانو کې رګونه چې د غاصل منګل سه پښبانه لیدې رګیسن په نوم باندې
صحیح
کانو کې رګونه چې ورته ته نو دا څه چې کوم دي دا غي دا زنه سيزونه چې دا سړي چې هغه دا دیدن او تیریان کې خوبصورت ہے دا دی خپل اردو کې لیکل خو دا دې چې دا ناولونو د افسانې تیم موضوع دا ټول د پښتو پلاټ او چوکاټ دا ټول د پښتو
صحیح
په اردو کې
صحیح
دا دا به موږ ورو چې هغه چې کم زمون ماحول او هغه اردو ته هغه اړول نو زما اردو خو نور ماحول او ټول چې کوم هغه دا پښتو
صحیح ما خام خټک سپتا سو په کراچي کې یو د تایر سپ سره ډیر نګدي پاتې شوی استه له دوستانو څخه یې درته وای چې داغه لمرګ نه پس چې په پښتو ادب کې کومه خلا پیدا شوی و هغه به سګ ډک کړی شي کنه
یار بسم چې بالکل هم ګوره خلا یا کوم تاسو چې وی هغه د کیږي خامخا هغه د زخم په مثالی بیا ورور 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 هغه زه ته راشه ډک شي کو سوال دا دی چې آیا هغه به ماغه شانت ډک شي
صحیح
دا سوال دی هغه شان ځکه خو به شي شو خو به زونه شو خو ګوره کل وقتی افسانه نگار کل وقتی رپورتاج نگار کل وقتی سفرنامه نگار دا مونته به کار دی هغه د دریواله سیزونو کل وقتی کول هغه افسانه نگارو کل وقتی مونسرا دلته کول وقتی افسانه نگاران چې کم دی شتا زمونسر اوس په دې ټیم چې دی کول وقتی افسانه نگارانو کې یو نوم چې کم دی هغه مون پجار غستلې شو هغه فاروق سرور دی چې هغه د افسانی کول وقتی لیکوال دی دا سي نور نمونه شتا هغه لیکي افسانی لیکي خدا دی چې یو کتاب دو کتاب یا هغه بیا دا دی چې آیا طاهر سم چې په کم انداز باندې و لیکل چې هغه کله د بیانیا افسانی وختو بیانیا افسانہ ورسول چې بیا کله د علامتی افسانی وخت هغه په علامتی افسانہ یعنی د نورو ژبو سره د پښتو افسانہ هغه شان ته سر په سر کړه بیا چې کله د تجریدی افسانی وخت هغه بیا تجریدی افسانہ هغه نورو سره سر په سر کړه اوس مسله دا ده چاہے داسې بوي چې هغه اوس فرض کړه بیا د تجریدی افسانی نه پسته بیا چې کوم د اوس بیانیات خلق را واپس شوی دی آیا دا د بیانی چې کم نورو ژبو کې په کم معیار لیکلې شوې آیا مونږ بل لیکوال چې کوم دی هغه معیار وساتي که نه دا سوال به خامخایي نشه خو به ډکه شي خو آیا په هغه انداز به ډکه شي دا سوال به باقي
مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره خبرې کولې اوس کوټې ته ورزو هلته لیکوال او شاعر صادق جړک سره خبرې کوم هغه لیوې اوګدی ناروغي بیرته راپسېدلې او وایي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې د بیلابیلو ادیبانو لسګونو کتابونو ته د چاپ لاره برابره کړي
ډېره مننه نجیب وروره ژوندی اوسې زما ژغ کڅوک اوري هغوی ته هم سلامونه او نیکې هیلې بس دا خو دا کال یو نیم د لوی ناروغي ورسته په ځانګړي ډول د دې روژې له 15 ورسته زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زه یو بل ډول کیفیت سره مخ کیږم
صحیح
او هغه ماته بیلابیل نثرونه راکوي او بیلابیل شعرونه راکوي او نوي چوکاټونه راکوي نو دا څومره چې مې پښتانه ظاهر کړه افغانان ظاهر شو راسره وې ژړل دعاوې راته وکړې نو اوس چې زه دې شیانو ته ګورم او که د څېړنې په برخه کې د تحقیق په برخه کې یا د تخلیق په برخه کې یا د نثر په برخه کې د هنري نثر نو خدای شته چې زه دغه دوره پر ما په ژوند څه کم 50 یم په دې 50 کې پر ما کله هم نه ده راغلي لکه دغه روزې له 15 چې ده
صحیح او ژړک صاحب تاسو خو چې نا جوړه نه وای نو مجلې به مو چاپ کولې او سیمینارونه مو کول او کتابونه مو چاپول او هغه کتابونه چې نه پیدا کېدل به مو یوځای کړل لکه د نور محمد ترکی کلیات او دغه شان کتابونه یا د کاکړیو غاړو باندې چې کوم تحقیق خو اوس چې نا جوړه وي او بیا بیرته ښه شوې هوډ مو هماغ هومره قوي دی اوس هم په هماغو لارو باندې سفر کوئ غواړئ چې هماغسې کارونه چې تاسې پرېښي وو اوس یې بیا هماغه شان ترسره کوي
ډېره مننه دا ډېره ښه پوښتنه وکړه موږ په 2002 کې تاته معلومه ده چې پښتو ادبي غورځنګ بنسټ کېښو اوس 2022 شل کال یې پوره دي نو لږ تر لږه بیا یو ګټه دا وسو چې د دې تنظیم د لارې پښتو نړیواله مرکه په 2006 کې رامنځته شوه نو انشاءالله تعالی که خدای کول موږ د 30 کتابونو په شاوخوا کې داسې کتابونه چاپ کوو چې هغه به د پښتو ژبې ادب تاریخ فولکلور او تحقیق په برخه کې ډېر لوی کومکی چې د پښتو ادبي غورځنګ او پښتو نړیوالې مرکې لخوا اوسي 15 کتابه کمپوز دي واته نورم تر کمپوز لاندې دي یو ډیر غټ کتاب چې په لومړي ځل په کندهار کې علامه عبدالله حبیبي د خوشحال خان خټک کلیات د خوشحال مرغلری په نوم چاپوي هغه هم تر کمپوز لاندې دی تر چیړونو لاندې دی غواړو چې دا په هماغه دغه کې څومره ارزښت درلود چې په لومړي ځل په کندهار کې کم دیوانونه او کلیات چاپ شوی دی موږ د خوشحال خان خټک څخه پیلو
صحیح او د دې دومره تحقیقي کارونو منډو تړو منځ کې هغه شاعر صادق جړک خو ستړی شوی نه دی شعر لیکي کنه
نه نه شعر نه لیکو بیا خمرو شعر خامخا
زمون کار خو زیاتره شعر سره دی نو موږ به غواړو چې تاسو نه سوپر چې داسې شعرونه واورو چې تازه مو لیکلي نو سره تاور وای اوس
تازه خو مینن سوار چې کوم نظم لیکل دی خو ډیر وګد
صحیح
هغه خو ډیر وخت هغه هغه نشم درته ویلی
خخه
او دا یو لړۍ ما په دې روز اختر نورو سره شروع کا
صحیح
مر کاکړان دی انجلۍ ته چورې وایو بیا دا خپل یو فلسفه لري، خپل یو دغه لري چې هغه به بیا په نثري ډول خلک ولولي. نو زه د چوری سره خبرې کوم، بیا دا د چوری غږ دی، بیا به د چوری غږ راځي، چوری بیا لکه کنه. نو ما درې غږونه لیکلي دي، زه دا تاسو ته وایم چې تاسو کوم یو خوښ شي هغه اورېدونکو ته واوروئ. د چوری غږ لومړی
نو اوروئ مهرباني.
وایي نازک زما د زړګي توان دی، نازک زما د زړګي توان دی، دای جانان دی، دای جانان دی، دای پیکای دی، دای ژړای دی، دای تندای دی، دای زړګای دی، دای زما کوشلې وربل دی، دای زما د ټکری بل دی، دای پاوال دی، دای یوال دی، دای بډای دی، دای غونډای دی، دای زما د زړه مرجان دی، مرجان چې سم ګلان دی، د سلمی بیبی پیزوان دی، پر پښتو ډیر مهربان دی، زمر چوری چې بویل زمر چوری چې بویل پښتنو نازک ایمان دی، دی دروغ چې وی ورور ګران دی. دا ورستۍ کاکړی غاړه ده چې ما په دې حق وستلی ده، پښتنو نازک ایمان دی، دی دروغ چې وی ورور ګران دی.
دا خو نو یو نوې تجربه مونږ ته ښکاری او ډیر خوند کوي. ژړک صاحب
ډیره مننه په دې کې چې ما د سلمی بیبی د ازما د ډاکټرۍ لارښوده وه. ډاکټر سلمی شاهین دې په خپل وینا کې ویلي چې سړک زما د پوزې پیزوان دی، یعنی زور باندې خیستایم. دا مې خپل استاد په تا وړي د خدای دې ژوندۍ راته لري. دا مې هم کوي د چوری غږ وایم.
صحیح دا
زما د ګران سترګې نری خړ جاوړ یې د پری دای ګوت کې سرغمۍ سپینکۍ غاښ او سرې وری زه یې ډیر ارمان لرم اور لړونې ځان لړم ځان بې اوره سوځوم له خوښۍ څخه نن مرم د خوب آل زدر کوم ومه مړه له پردیسۍ خو خو ما نازک په خوب لیدی توبه د خوب له خوشحالۍ
آخره کې بیا ککړې غاړې ته راغلې کنه
ما نازک په خوب لیدی توبه د خوب له خوشحالۍ او درېم د چوری درېم ځغ دی دا بیا پر ککړې غاړه ختمیږي
مهرباني
ستاسو ستا په کور کې به مې شپه وي ستا په کور کې به مې شپه وي دا به بل رنګه خوږه وي ستا به زلفې زما به ګوتې دا به زما مسته نشه وي ستا د سترګو کسې سره دي خو لانده زما لیمه وي زموږ ټاک به بس بری وي که مسر غوڅ په تیشه وي ته به دا فلسفه ستا یې ته به دا فلسفه ستا یې ته به دا کاکړۍ وایې یه بمسته ته به وایې را نزدې سه څه درکژي را نزدې سه څه درکژي لمړو هم ژوندي جوړه ژي.
ډېر ښه ډېر ښه. بیا خیره کې ککړې غاړې ته راغلی خوند یې وکړو او ډېره ښه نوې تجربه ده ښه لګي.
دا په دې طرز کې ما دغه ټپې چې دي لنډۍ هغه ما ځای کړي دي. یو شی درته وایم چې د ټپې حق پر ځای کړم ځکه ټپه زه لومړی بولم تر ککړۍ وو کنه.
صحیح هغه به م راته ووایې ژړک صاحب خو دا راته ووایې چې دا ټولې خبرې د نجلۍ له طرفه شوه لکم څه جواب ورکوي کنه په همدې انداز کې
هغه به بیا په بل پړاو کې راځي.
ښه لیکلی مو دی
اوس را سره نشته.
سمه ده خو نو اوس راته څه شی اوروئ؟
بس دا وروستی دغه درته وایم چې شهید باز محمد کاکړ ته چې پر اتم اگست 2014 کې په کوټه کې د زمر وکیلان شهیدان شو د ده په ځای کې یو کتاب مخکتنه و هغه ته زه تلم پر لارې مې دغه یو ورکوټی نظم ولیکئ چې پر ټپه ختمیږي. وایي دا د کن د غرونو باز دی پر وچته یې پرواز دی په نرخونو پوهېدلو د نرخونو یا هوا په نرخونو پوهېدلو د نرخونو یا آغاز دی دا زموږ د کاله څلی او د خپل کاله شاغلی څلی مړه کړل موږ پوهیږو دغه زموږ کامی راز دی کامی فکر چې ژوندی وي زموږ کاروان به ګړندی وي روندی وي ګړندی وي با بیړۍ به بیا ختمیږي اشغیلوه به هم ورکیږي په دې راز یاران پوهیږي د قانون پوهان پوهیږي دا ټپه ورته ډالۍ ده دا وزمه ورته ډالۍ ده دا درنه ورته ډالۍ ده د تور توپکو ستاکارا د تور توپکو ستاکارا د شو ځوانانو خون بستا په غاړه وینه.
واه ژړک صاحب غمګین شعر خو ډېر ښه ولیکلو.
ډېره مننه نجیب صاحب.
نو بس ته د ژوندۍ او نظمونو کې خو دې نوې تجربې کړي تازه تازه د کوم غزل خو م لیکلی نه ده چې هغه م راته واورئ.
سراسر غزل خډيري دي
او یو
سار خمس پج لیکلي وي
یو راته ورو پروگرام کې به دغه یو غزل ته ځای ورکو جړک سره
بزایو به درته وایم ممکن ستا ډیره خوخه چې زکه کتاب په پیښور کې وخت یې کړی کنه
bale
او د پیښور غبین به خامخا وړلې کنه د تارو جبې یې راځي کنه
بالکل او نو پیښور په خپل غزل
غزل د پلند بار کې دا ها پلند بار کې یو غزل دا وای زدی جار شمه تر جبا ها زدی جار شمه تر جبا ته غزل لیک جالبا
واه
لیونی زلی ونیم ستا پر لبا ستا پر لبا
ډیر
سترګی متور ود دواړی دغه خوند کوي زما ربا ها حسن نمونه وسندار تشن لبا او استاد خلی لاړ دوا ده
واه
استاد خلی لاړ دوا ده لجر او څه و جبا ستاد خلی لاړ دوا ده لجر او څه و جبا او په ویلو بده موړ کړم په ویلو بده موړ کړم د ژړک مینا جبا د دجار شمتر جبا ته غزل لیک جالبا
واه ژړک سیب ډیر خوند یو کو مننه بدرنو کو چې موږ له مو وخت راکو خدای پاک مو صحت خلره چې همدا څه شعرونه لیکي او خسته مې خپل جوړوي
زپدې ورستۍ ورستۍ کې باید چې دا ځغ دا ټولي کتاب چې د ملګری سالم جوګیزی راته نیولې وي د ډیر مننه کوم او ستاسو مننه کوم چې له ما سره په دې پروګرام کې مل شوست